ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر دې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اکانومس انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسي شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لس څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی، یعنی 168 ځای خپل کړی، چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ارزونو نتیجه ده، د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمن څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شو 5 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 5 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی. د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادۍ، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ. د دې ادارې د راپور له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول ډیموکراسي تک میکانیزمونه چې خلک وکول شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل د دې هیواد د وګړو په تیر د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډون حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تېرې جمعې په ورځ د دغې دروازې له تړل کېدو رئیس پر موادو بار څه باندې 5000 لاري او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه تړل شوې او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګری اغیزمنه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم د دروازې په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولیسو په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت ویل چې دا لاره پر ډیورن کرښه د طالبانو د ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو له کبله د پاکستان له لوري بنده شوې ده. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې نښتې د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوې چې لکه بلې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوې دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 2 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پولیو دغه 2 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل رئیس په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوو مثبتو پیښو شمیر 5 ته ورسید. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوې چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزن یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 5 ورځني کمپاین کې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین په 14 ولایتونو کې پای ته ورسید. تېره اونۍ سیمه ییزو چارواکو په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړل. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې. ګوزن یا پولیو هم نا علاج ساري ناروغي ده چې له خطر ری یو ماشوم یوازې د واکسین په وسیله بچ کېدای شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته لاسرسی ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې او ټرمپ ویلي چې زلنسکي به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی، له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کېږي. او افغانستان په چمپینز ټرافي سیالیو کې نن دریم لوب له استرالیا سره پیل کړی. دا لوب چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده، د افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې ده. افغانستان پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. افغانستان د یو لوبغالي په سوځېدو سره په اتم اور کې تر اوسه اتلش منډې کړي. که افغانستان نننۍ لوب وګټي، د جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
خبرونه تشرغلی احمد چیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرو؟ دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې روانه اونۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونو او سیلونو د لږ تر لږه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا پنځوس تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورښتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډېره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانۍ رامنځته کړی دی. ډېر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلرویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي، غیر خوراکي، روغتیایي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخه یې څرنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خپرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ته راشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته. مننه کوم چې بیا تاسو دې مهمې مسلې ته وخت ورکړئ. په افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. خصوصا په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډېرې خواشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړوي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ خو که راسم ستاسو سوال ته، هغه خبره دا ده چې که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرهیز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب، محترم، او بخښئ ستاسو خبره قطع کوم. اصلا کدی پوښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړئ چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې شوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولی شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړل نه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تسلیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولی شو چې دا زیانونه راکم.
سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لري؟
سلامونه تاسو او میلمنو ته. واقعا چې د پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راوړلي دي، او دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل، دا وروستی سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کلو کې راغلي بیا هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي، او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن دیګا باید به ونې بحث وسي، د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاکله باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه خپله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسېدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګان ته چې راغلي دي، هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقله باندې چشمان نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه رسوي. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
پوه شي. سلیمان خیر صاحب، سلیمان خیر صاحب، مننه. ډاکټر صاحب ملک صاحب، ستاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنې وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي، ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپیریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالي یو سیل زپلې دی، د دې څرګندونې اورو ډېرې دردون کړي، خو بیغوري هم متاسفانه په کشته دا سره اورو بیا بحث دوام ورکوي.
دا سپداز کې څه پیژ سول چې د شپې باران شټ شروع سو، دلته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو، مسجد محراب جوړوي، کښنې مسجد مسجد محراب جوړوي، د مسجد محراب چې وو، د مسجد دا چې وو، ازمر دیوال وو، دا لاندې کور چې زرخانی وی لوړ کور چې زما خونه و پر انو د خونه پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه، نو زه لوړ پروتم، لاندې نور خلک پراته وو. بیا د شپې پر یو بجه باندې کور والا زنګ راووالی، وای راسه د زرخانه نړېدلې ده، دا اوبه خو راسه راوباسه، څه کومک راسره وکړه. بیا زه پر یو بجه ورغلم، د هغې سره مې کومک وکړې، اوبه مې راوایستلې، نو د هغې سره د مسجد سره مې اوبه راوایستلې. هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې، او ما زه لاړم په کور چې بتاسولم، ما توکن بلی باسه هیڅ مشکل به پېښ نشي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتلم د زموږ دیوال د باندې خاص درس کړی و. زه خواري ته روانم، د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپس کې د دیوال ته چې مې وکتل چې درس یې کړی دی، په زړه کې مې کرکه شوه چې مال دا دیوال را مات نه کړي، مات نه شي، دې خدانه خسته در لاندې نه شي. نو زه سمدستي بلته روان شوم چې غوښتلم چې دوی راوباسم. دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دام راسره ولاړه، څنګه چې مې په خونې کې پشک شیر شول سرای ته ننوتلم، خونې ته مې پشک شیر شول، هغه رب بس الله زرخانه وړلېدل. دوی ګرد در لاندې سوله مور چې په خونه لوړ پر زرخانې پر سر باندې خونه وه، هغه خونه هم را باندې راپسې را ونړېدل. یو د زرخانې سر ونړېدی، دې ته لاندې لاسولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدی. نو ګاډران د بلکان ګرد پرته وه، زما یو کورونا مې و، یو مې لور و، یو مې زوی و، دا درې سره پکې ولاړ.
داسې دردونکې پېښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي، لکه څرنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړله چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې، یعنی میلادي کال، سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزي بغلان کې راغلل او هلته یې د خلکو کورونه او ځمکې هم ویجاړې کړې. ډاکټر صاحب ملک صاحب، مخکې په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړله چې ځینو ماسو وویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوې په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چېرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شیونه ولري. زه باید لنډ په خوندې ووایم چې که چېرته چېرته سیلاب راځي، هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړي باندې راځي، بلکې زخم ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطره پیږي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړي، یې خاطره ډېر غمونه دي کوي په ساړه زړه. نو زه به تاسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانان وایي یو درد نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي، هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کې ډوب شي. دوم دا چې خپله اوس د یخ موسم دی، کب میاشت ده، ډېر سخت ساړه دي، خپله ساړه انسان وژني. درېیم دا چې کله چې سیلاب راشي، هلته ناولی اوبه دي، ناولی اوبه د انسان بدن ته ننوځي، سږي ته ننوځي، خولې ته ننوځي، پوستکي ته، د هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي، نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، د مار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې بچ شو، نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی، یو اروایی، یو روحی تراوما چورته. یعنی دا په ټول عمر که هر شپه نه نو اقلا میاشت خو یو ځل به د شی خوب کې ویني چې ما باندې به سیلاب راغی او زه د منځوي وړل به یا خطر لاندې. نو ستاسې پوښتنې ته کړی شم، یوازې ګولۍګانې کفایت نه کوي، غمونه زخ ډېر دي. شوه سر
ډاکټر صاحب، بیا هم دغسې یو حالت وي لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم، که څوک په اوبو کې ډوب شوی وي یخه هوا به هم وي، او دا اوس چې کوم راپورونه لرو په لرې پرتو سیمو کې خلک ډېر زیانمن شوي دي، داسې څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي لږ تر لږه د یخې هوا له امله چې ناروغان کېږي؟ او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري؟ او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي، ممکنه نه ده؟
لومړی خو باید یو څوک وي چې د یو څوک چې اوبو کې ډوب شوی دی هغه راوباسي. نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی، بلکې هغې ته باید خپله دولت په کار وي. دوم دا ده څنګه چې مې یاده کړه، یخ دی کوم شی چې خلک کوي، شخ دا دی چې ځان سره که چېر وکړی شي چې ځان سره تودې برستنې ولري، شړیګانې ولري، اضافه کالي ولري، ځکه کله چې سیلاب چا باندې شي هغه ځان یې دون خیش شي. نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبو نه راویښ مخکل شو، د هغه باید جامې بدلې شي، هغه باید توځي ته ویول شي، ښې تودې کمپلې باید موجود شي. نو دغه شینه دي چې یو کس خپله کوي شي، خو راغلو دا چې ګولۍګانې تبدې تو د شینه کټه نه کوي، بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې داسې ولري که خامخا په کلي په سر یا خبرې وکړي که زمونږ کلي ته سیلاب راغی، مونږ ته دغه دغه تاوانونه پېښېږي، مونږ باید په ګډه باندې څه شی کوی شو. نو دغه د یو انفرادي کس کار نه دی، دې کې باید خپله دولت یا حتی یو غونډ کلی په دې برخه کې په ګډه کښېني او د لومړنۍ مرستو لپاره چورت وایي او د پښتنو لپاره وایي د مونږ دغه دی تیار یي، زه به تیپي مرسته کوم او دا نور مېلمانه چې دي دا نورې مرستې لپاره خپلې مشورې به وړاندې کړي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مدقیق صاحب، ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنځ یو همغږي ته په یو ډول اشاره وکړه، کلیوال څه کولای شي ورله مخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، د طبیعي حوادثو په حصه کې یا په مجموع کې په افغانستان کې موږ پخوا یو کار درلود، خلکو به خپل منځ کې همکاري کول، هغه ته به اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول. خو په مجموع کې کچیر خو موږ داس چنده سي دغه سیلاب سره مخته کیږي یا طبیعي حوادث سره مخته کیږي، یا هغه عاجل مرستې دي یا یو اوږدمهاله مرستې دي. عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولای شو چې د انسانانو ژوند وژغورو. په دې سره کې ګمان کوم چې غیر له خپل خلکو چې په کلي کې ژوند کوي، نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نسي رسېدای چې دوی سره کومک وکړي. نو دا ډېره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي. مخکې له دې چې طبیعي حوادث رامنځته شي، دوی باید حداقل یو هغه خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کښېني چې که چیرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو. خصوصا د کلي هغه نقطې چې خلک پوهېږي، خلکو سره پخوانۍ پوهه شته په کومه ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده. هلته که چیرې د خلکو کورونه وي، نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ، حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي، خپل خپلوان دې سره دوی کولی شي چې یو بل سره مرسته وکړي. او که چیرې کولای شي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کڼې راوباسئ، کورونه بل چېرته جوړ کړئ. یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي، تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی سي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي. نو د تا د سوال په رابطه باندې، که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري، اتحاد ولري، اتفاق ولري او بل سره د اشارو کارو کې ونډه واخلي، د دې تلفاتو کچه ډېره زیاته راټیټیږي او کمیږي.
مننه مدقیق صاحب. مخکې تر دې چې بحث دوام ورکړو، ازادي په څپو کې پروګرام دا یادونه وکړم، تاسو په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه د فیسبوک له لارې هم کتلی شي او اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې سلیمان خیل صاحب تاسو ته درشم، له فراز څخه د دوو تنو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه رالی استولی دي. یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین. دا سره وینو او اورو.
ما د شپېتو کال یم. په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو، یو شل دقیقې به دوام کړی یا 15-20 دقیقې.
نو خو توپان ونه جاله و، توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلیا ورسره او مچ راووتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګډ پورته کړي.
ازادي راډیو د دوو تنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. سلیمان خیل صاحب، یو بل شی که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دی، اما نن سبا یې ورځې دي په افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. پخوا هم له مدقیق صاحب سره، حتی په هغه وخت کې چې دی چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله، له دوی سره چې ما خبرې کولې، همدا وړاندیز یې درلود چې خلک باید ونې وکري او ونې کښېږدي. نن سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ونو د ایښودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې په دې برخه کې څه کولای شي؟
ډېر زیاته مننه. د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه به د نیالګیو کینولو ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري، خصوصا د سیلابو په کمولو کې، یا د سیلاب په راتلو کې ډېر رول لري. ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي، ځکه مخکې د سیلابونه به نه و. مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده، ویلې چې په 15-20 کلو کې داسې باد یا داسې سیلاب نه و راغلی. که نه دا اقلیم بدلون سوای ده. اوس که چېرې موږ ځنګلونه ولرو، ښه ونې ولرو، د ځمکو سره باندې ښه سرځایونه ولرو، دغه د سیلاب د راتلو شدت یا هغه سرعت کموی دي. دا سرعت چې کم شو، هغه تخریبات، هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم داده چې په دغه د کمپاینو کې چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامي او اخلاقي وجیبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو، موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم له پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نه شي کولی چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه ستر کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابعو لپاره لګول شوي نړیواله لانه موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه د ونو په برخه کې به مدخق صاحب نه هم واورو. مدخق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبار صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سه بادغیس سورتوی یا بادخیز، له بادغیس ونیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندهار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سل شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزه تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې. نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو، او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او که چېرې په دغه تان مثلا د په منطقه کې سیالته خوړ موجود دي، خوړ کې کته نیالګي کېنوي، هغه د سیلاب مخه نشي نیولای. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو او کنټرول کړو. په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده. او هغه انواع چې ډېر زیات کومک کولی شي، هغه انواوې دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري، تطابق.
یعنی ټولې ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې.
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق، خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو، نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې، هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي، او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی شي ډېر.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اورېدونکي د ټلیفون له لارې را سره دي، دوی انتظار پاتې شوي دي. د دوی پیغامونه به هم او یا که پوښتنې لري په لنډو راواخلو. مهرباني وکړئ، یو سړی په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاذ میلمانه او ټول اورېدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. خوشاله سم چې له ډېر وخت راهیسې مستر راغته رادیو کې واره.
مننه، خیر یوس، مهرباني.
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجوی
له سره اخلي. اجي سر،
مننه. رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیښه او دا خدای الله پاک په اراده کې دي، هیڅوک نه بندولای شي او نه هغه تیښولای شي. نو دا خدای تعالی په اراده کې د مفردی عقیده لرو. یته مو قدرت تی شی وایو خراب سعودی ته سرفته هم په افغانستان کې د ویډر ورځ مخته مور حالات د ټول خلکو سره په تلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاصه تنظیم د زابل په ولایت کې هم ډیر ښه باران وسی دوی ورځې ډیر باران وبیخي مطلب نو په سواو ملیمتر ته رسیدای سي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولې خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سړکانې ډېر سخت خراب کړي دي د دوی ورځې موټران له ولسوالیو څخه نشي راتلای نو دا منبونه وکندې وردونه دا سره راغلي دي د ترنک رود د ارغنده رود دا سره راغی او یو تاوان سي رسولی د موږ د کلات په ښار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل سوی ده ډېره پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم د دا جوړ سوی و او نن چا راته وویل چې په دغو کې هم سري پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه ویډیوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلي دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نشي که چیرې مات شي دی کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیاته شي او د کرنې له خاطره به هم د دې اوبو بیا استفاده کوي. البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي او البته د ازادي راډیو له خوا یې نه شو تاییدولی په یوګو کې په ځینو کې داسې ښکاري چې د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو بله
بند ډک شوی ده په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی و نو خدای دې وکړي نو تاسو خو ویډیوګانې لیدلې دي خو نو موږ هم داسې نشو ویلی نو خوندې کوي چې د سره څخه یې وختي دا خو بیا مشکل نه لري
نو خدای دې وکړي چې دغه سي دا خوشه خبره ده چې زیان نه و راوښته.
بله او له محترم میلمانه زه خنه ده پښتنه ده چې دغه سیلابونه چې راځي دا واوري خو موږ وینو دا خو هغه اوبه دي چې په غره کې جمع کېږي ځای پر ځای ځکه ښه جذب کوي او دغه سیلابونه چې راشي دا خو نو اوبه دي نو چندانې داسې ذخیره کېږي نه پولې تویږي وردو ځي حتی و پردو ملکو ته ځي یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډېره حده پورې کار کولی شي او کې نشي کولی او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کې نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه مننه حاجي صاحب ډېر مهمه پوښتنه ده چې له دې اوبو افغانان څرنګه استفاده وکړي. بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام ته مهرباني وکړي.
احمد صاحب تاسو محترم سلامونه تاسو ما تاسو ملمن سره د ازادي راډیو ټول قدمونه د تفریدي او چروغ جوړ وس
خیر یوسه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه واکان کاج تو خطاب شي شرم ته وکړل د نظر څخه وانا لري مننه شبر تاسو محترم را به سم په دغه موضوع د پلانډو سره وځه غږه ما د ملمنو چې خبري باندې وکړي چې مثال ونیم ګټمنې دي دلته په هلمند ولایت کې په ګرمسی ورسوالي کې د هلمند کم خاص چې شبر تاسو محترم په دې کې په خوا به خدای اندازې ذاتي ونیو یعنی زګلونه و وسم زګلونه تاسو په دغه بعد امر خلکو په بیرحمانه توګه واله دغه وخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمی ونیو دغه شبر تاسو محترم د هلمند سیم ته بدکتو نو نقصانات به ډیره توله نو چې دغه رو د غاړه ته خداونی و د زنګلونه د خصوی د شبر پاپ کبر ته رو دک سی دونه تلپات د غنره سی نو دغه چې دیونه خو ګټمن دي خدای شي زاینه مونږه ګټنه کې شبر تاسو شاد رو دو په مابین کې یاد رو پر غاړه وس دې موضوع ته براسه شبر صاحب دا کم حوریدم پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر خوشاله سو خدای تعالی جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې توجه وکړي دا غسیل زپون سره کومکونه وکړي اوس نه حکومت وایي چې دا خلک دیوځي ودیوځي چیرې دیوځي نو خدای زموږ په برابر کې بایشي شبر صاحب ګوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان ستا چې مثال خپل د مینې ځایونه نه لري ما په بیلابیلو خبرونو کې دا موضوع یاده کړې ده نه تېر حکومت یې ته توجه کړې ده نه اوسني حکومت توجه کړې ده او دا خلک د دې ځای سوځي دغه ځایونه چې جوړ کړي دي خو د مجبورۍ جوړ کړي د مینې ځای نه لري دا ولادت پرداش باندې واړي نو په داس کال ته بارانونه باندې کیږي یخونه دي خدای ماشومان لري ناروغه کیږي د وګرانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکه زر افغاني د وګر افغاني تاسو رځي نو خو به مثال د خبرو د خلک ستړي کیږي ما پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مینې ځایونه ته څوار کوي فقط هغه زیربنای به خیره په تنظیم چې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه څه خلک شکایت کوي دا مثال د خبرې حقدار ته نه فار کوي هغه دي دا ځایونه باندې جوړ کړي څو خوندګوري کوټي باندې جوړ
کړي او مننه شب وړاندې سه وګورو چې میلمانه په دې برخه کې څه وای دوا وريدون کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا به په لاندو راوخلو بیا به میلمنو ته مخ کړم مهرباني وکړئ تاسو سره است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
انسان داخل لاندې کالي داخلي وبات شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم نسنه بعد په کلیواله سیمه کې کم څه کار دي چې سره وسې داخلي وبات یې کړې او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کېږي چې مر سره ګوره د وایو په خاله کلل او په کلینیکانو کې نه د ډاکټرانو دون ستا نرسان ستا
تاسو او بخښي تاسو له کوم ځای زنګ وهلای تاسو له کوم ځای زنګ وهلای
مزه د امان ولسوالۍ د کندهار د امان ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درکې یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه جوړې په خیر
مننه سلامات خیر یو سه مهرباني
مننه چې راسم نظر ته دا ډیر شم موضوع د ملګرو شخبري وکړلې دلته خبره دسته زموږ د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي پروخه تاوه د سولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شبر سمو د علي د غوښتنې څخه دلته رود نن ډیر دا کړل دي او سره پڅان کې بیا یو زابر دی چې د دې پروګرام باندې یو طرف بل طرف ورونه دي نو د شې او بور تر پورتسیه بیا د حکومت خو له شاروالۍ د خاصه خلوډر رانه دي چې روته لار ورکړل نو بارا یو څه اسانتیا برابر اسولل یو خدا خبره و بل په جیروت کې نن داسې یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یان دي او بو په یوې دغه وچی مسودای او دغه او بازي چې زغه د بدریا کسانو بیا دی وژ غوري لکه دا ورور چې وویل بیا تر ډیره اته د خړو به تیر کړی خو چې نه شي په غنیت انتقال کړي خو دا ست اصلي فکر دغه تر اصله م لکه دا عقل صاحب چې وویل د بازي کسان څه هغه خپل ملک ځای نه لري ضرورت پرځي باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سره نه دی پام ساتو چې برافي نو دا شوزي پرداش باندې شپانس کوله یو بده حکومت نه دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابره کې او شبر صاحب محترم یو نفر د روزګان د ماسره ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شبر صاحب تعالی شب خیر
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زمز روزګان په راته کې ډېر برانونه ډېر سلابونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی انو دغه پله دغه یو بغل بس دی وخصي وبو ابل مې زماره ته دا غوښتنه نه چې دغه وبو د مندونو شان مشره دم کې د وبو ذخیره جوړې کې بار به نه شاته توان نسی ام د بچخلې مخنیوي ونسی نو دغه وسه وبو خپل راشي په ټول وطن دغه نه خلګم د کیو شان ویل نور الحمدلله زموږ پر شاو خاله د ښاس مړی تاسو نه دی سوی دا نور مړی وو شیدان سوی دی دته موږ جنت فردوس وو فردوس واړو او قربان ته اجل چپا واړو دا نور مرګونو نور مرګونو شه نظر ترګم کی بچ دا مندونه دام کی بهره بد سیلاب مخه ونیولسی
مننه مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره وسل ټول او ریدونکو منندویم ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې چیرته تاسو لمړی توضیح ورکړئ
ژوندې پاتې شه دا ول د شکر زیاده ډیر کسان ژوندۍ نه راوځي د اوبو نه. نو زه زما لومړنۍ توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندۍ د اوبو نه راوویستل شو کوم شی چې به نه کوئ هغه به دی چې تاسې به یې سرچپه نیسئ او فکر به کوئ زه د بدن نه اوبه راوځي د معدې نه یا د سږي نه اوبه راوځي. نو که چېرته هغه اوبو کې نه وي مړ شوی او که تاسې سرچپه ونیسئ نو خدای نه کړه په دې باندې به حتما بیا مړ شي. نو دا کار به نه کوئ چې انسان سرچپه کوي لکه بوتل غوندې. دا نو د انسان د مرګ معنا لري. ځینې کسان هته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټې باندې زور داسې کوي چې هته د اوبې د خېټې نه او یا د سږي نه راوځي. نو که مخکې نه وي مړ شوی نو په دې باندې به خامخا مړ شي. دا کار به هم نه کوي. نو کوم شی چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقل وي. راغلی دې ته د خړو اوبو موضوع یاده شوه. نو خړې اوبه چې دي سړی ووایي سیلاب د کوم ځای نه راځي؟ سیلاب خو د غرو نه راځي. په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته. نو په دې اساس هغوی پوچي کوي بل دا دی چې هلته ځناور وي ګیتړان وي هغوی هم غایته مواد لري. نو د بارانه سره به د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي. نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ډک کې اوبه دي. نو دوی په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې دوی پښتو کې سکار وي ورته وایي هغه شی راپېښېږي. که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردردانۍ پیدا کېدای شي چې پیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې. بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته ننه وته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزیس وایي پښتو کې ورته وایي شولګره ته وایي. شولګر هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي. د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته ننه وته نو د سر نه تر پورته ټول بدن ته انسان نیولی شي. یعنې د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې مچ یاده سکار وی او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي یعنې دا چې ته ټوخی کوي ټوخی سره دې وینه دې سکو نه راوځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی انشاءالله ښه به شي دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي دغه فکر به نه کوئ. دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدای شي. نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي دغه باید د وینې معاینه وشي د سږي نه یا څونه واخیستل شي څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې اوسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نشي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمام وکړم. که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته.
ډاکټر صاحب محترم مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفا دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډېر کسان داسې وي چې کور نړېدلی دی لاس یې مات شوی دی پښه یې ماته شوې ده له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلند باید داسې وي که د انسان د کوم غړی مات شوی وي د هغه د خوځېدو سره ځای په ځای هغه هډوکی لا پسې ماتېږي. نه یوازې د هډوکی لا پسې ماتېږي بلکې هغه رګونه چې لاندېږي هغه رګونه شکېږي اعصاب چې لاندېږي هغه شکېږي. نو دا باید ډېر په فني ډول باندې وژغورو شي. فني ډول بیا څه شته وایي؟ فني ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده په تکلیف ده خدای د کوم لای هډوکی مات شوی ده نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کسې یو کس یې د پښو نه ونیسي یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي. نه هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسانې چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي هغه باید په ډډې شي لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي یعنې کېښودل شي دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بېرته دې چې تېر کړه پکړه پکړه به وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي او سړی ښکاري چې هډوکی مات دی بېرته دې چې هغه وخورول شي هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونه خورول شي او که زخم به زیات شوی او هډوکی به لا پسې نور هم مات شوی وي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدونکو دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو ډیر وخت هغه کسان له اوبو راباسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څه لارښوونه لري چې څه باید وکړي ورسره یوازې رایستل کافي دي او کنه وروسته هم خطر لري
خطر څنګه مې چې یاد کړه تاسو ورته دوست ته هم خطر شته لمرې خدای دې چې دغه پاکستان چې نو وګته ور او دنګل دوی ته خدای خیر ورکړي خدای سي پهلواني او په کار نه ده نو ما ته خپل پستون ولې دې ځینې کسانو چې کوشش کوي چې په څو وګوري نو دواړه بس نو وګولاندي شي یو ځکه چې دلته د راین سین وای دی او چا یو جرمني کې خیمه ده د سین ده یو مشهور د سین تا ورګټ شو اغلاندی شو پلار ور پسی او دنگل پلار روزوی دوارا سین که لاو شد بیا منه ایر کلومتر دوست تا پلار روزوی پیدا کن نو دغسی او بوتا ور دنگل تجربه واری یو چا باید دغسی خاص تعلیم کرد یو سکر ایکری سرسرائت سنگا که بیشی دو او بونه او چود بوش بوری دای نمره خطر رو چی سکره باید پلی بند بوشی او دوم دا چی او بونه را او بیست نو سره باید او بوری چای در سره تنفس کهی سار اخکلی شی تنشی که بل باید سره او بوری چی داغه خلر د خزلو نه د خس و خشاکو نه دکه ده او کنه ده که خلی دکهی نوز بوده تنفسی لاخ بنده ده اگه به سانشی دخه سره باید با دیر اتیاد ده ده خلی نه ده خزلی مزلی گلی او باسی بل داده چی او بوری چی ده که سار اخکلی شی دیر خواه اگر باید پر داده واجه اوچی که در سستونی ساخت رو تی که دشت ده کانگ اوکی اگر کانگای بیا داغه در تنفسی در لاری بیت سیگی تیروزی اگر بانه هم مردی دی نو دا باید بیاد پر داده واجه اوچی نو که سوک سار اختلشی باید پر داده واجه اوچی او سبوریشی چه او
دکتر سمالیزه دیر منه نه چه پخپروانه که مو برخرا سر واخستله او خپل بخت وخت مو مشت ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی یم هغوی له ما سره ژمنه کړې وه چې نیم ساعت په خپرونه کې برخه راسره اخلي او ګډون به کوي سلیمان خیر صاحب وروسته د خپرونې نورې برخې له تاسو سره څېړم د اورېدونکو پوښتنې هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې د اورېدونکو پوښتنو ته سوالونو ته مخه کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استازی دی محمد صادق جهادمل د دوی څرګندونې لرو دا سره اورو او بیا تاسو سره راځم
او 50 کورونه چار دیوالۍ خراب شوی دی تقریبا 50 کورونه مشته معلومات شوی دی او د شپېته دوکانونو پر شاوخوا باندې شپېته دوکانونه خراب شوی دی او د بازار چې هغه دوکانونه بل مشاهده وکتل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات شوی دی او چپه شوی دی او چې د دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ دغه معلومات موږ ته تر داده په لاس راغلی
په فرق کې د طالبانو استاذ محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو راشم حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالی دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل له اوبو څه ډول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي
ډېره زیاته مننه اول خدا چې د سیل اوبه کچیر موږ هغه نه د استفادې وړ اوبه نه دي یعنی هغه موږ نشو کولی چې د څښاک لپاره یا د ځمکې اوبه لګولو دپاره هغه وکاروو ځکه هغه اوبو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت موږ کرنې ته ډېر نقص رسوي نو ښه به دا وي چې دا اوبه موږ داسې وکولی شو چې هغه په خپله سیمو کې خوړونه وي یا داسې یو ځایونه چې ډېر داسې زوار ځایونه وي چې هغه ته که دغه هدایت کړو یا هغه ته لاره ورته برابر کړو چې دغه اوبه هلته لاړ شي تر څو د ځمکې له تاریخ نه هغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو لپاره جذب شي او ځمکې لاندې اوبه ډېرې کړي خو د ځمکو دپاره اکثرا دا اوبه نه پکارېږي او که چېرې پکارېږي بس داسې ځمکې دي لکه جیګي او ټیچې ځمکې دي بعضې سیمو کې چې هغه اوارول یې ډېر زیات ستونزمن کار یو اقتصادي نه راځي موږ ته نو بیا کولی شو چې دغه اوبه موږ خپل ځمکو ته برابرې کړو تر څو دغه خړې اوبه دغه خړتوبې کښېني په ځمکه کې تر څو دغه ځمکه وت رسي نه یو برابر رسي نو داسې موږ کولی شو استعمال یې کړو هغې نه بغیر دغه اوبه د ځمکې لپاره خاص مفیدیت نه لري خصوصا د کوم وخت چې مونږه زمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرلی هغه لپاره دا ښه نه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخشئ، داسې نه سو کولی صفتاً دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړ ته هدایت کړو چې خوړ ته لاړې شي او بلې خوا ته لاړې شي بیا وروسته د مځکو د تل اوبه ورسره را زیات شي، هغه ګټه نه شو ترې اخیستی؟
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چېرې موږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګاونو غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنی هغه یې ډېرې ظرفیت یې ډېرې هغه وخت موږ کولی شو د دې اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده سي بیا ځلې ډېرې سي. تاسو ته بهتره معلوم ده په دې ورستو کې د افغانستان د ځمکې اوبو کمېدو باندې ده، خصوصا په دې ولایتونو کې چې سیلابونه راغلي دي خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لرغولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي، نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کوم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زور ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي تر څو هغه طریقه نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فلحال دپاره داسې موږ نه سو ویلی چې د کرنې دې ته کرنې دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به استفاده.
بله سلیمان خیل صاحب، دا بله سې اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله سی که د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي چې په دې سیمه کې سیل راځي تاسو خپل کورونه پرېږدئ، دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟ ډېره ښه پوښتنه
یې کړې ده. چېرې اما په هوای ورکول کیږي یا خبرداري ورکول کیږي چې تاسو خپل کورونه پرېږدئ، چې مطلب په سلیرو ساعتو کې یا په اته سلیرو ساعتو کې سیل روان ده خلک دې باید کورونه پرېږدي. بالکل، نو دا یو طبیعي خبره ده. خو دولت داسې نسي کولی چې مخکې نیوزي ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې چېرې سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ. اوس فلحال دپاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللو هیوادو غوندې چې عاجل کورونه ورته برابر کړي او خلکو ته ووایي چې په دې سلید ساعتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ. بهتره دا ده چې دوی دې ووځي تر څو دغه یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپلو خپلوانو کره دې لاړ شي، خارو ته دې ځان وباسي، یوه شپه یا دوه شپې دپاره چې دوی هغه خپل ځان وژغوري. نو زه مطمئن مشتونه دوی به خپل هغه لپاره
ځای. سلیمان خیل صاحب وبخشئ، که چېرته په یوه کلي کې د سیلاب خطر وي، فکر نه کوي که چېرته کلیوال په خپلو منځونو کې سره کښېني، مثلا دوی په جومات کې سره راغونډې شي یا په یوه دیره کې سره راغونډې شي، دوی په خپل منځ کې وار له مخه داسې پرېکړه وکړي که چېرته د سیل خطر و دغه غونډې ته به ځان رسوو یا دغه سیمې ته به ځان رسوو، ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چېرته شته، آیا دا ممکنه ده؟
بالکل دقیقا، که چېرې دا کلیوال خبر سي او دا خبر ته غوږ کېږي چې سیلاب را روان ده ځانونه تیار کوي، دا کلیوال را ټول سي که هلته ملک ده که د غزې مدا ده که د غزې مشر ده دغه ټول را ټول سي هلته دوی ټولو ته هر کلي کې داسې یو ځایونه شته دي چې مطلب یو جیک ځای یو غونډې یو ځای چې د سیلاب د راتلو نه لږ بچ سي خپل ځانونه وژغورل سي. دوی کولی سي اوله کې خپل ماشومان بیا زنانه بیا همداسې سپینګري خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت ډېر زیات ده هغه مخکې نه وباسي، او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکې اوبه ده او د درمل خواړه ده ځان سره دې وباسي. که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې، خو متاسفانه هغه مخکې وویل چې دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له سلید ساعتو کې ځان ورسوي، ځکه دې زیات بودیجه په کار نو خلک به دای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه هغه ځینه وباسي دوی نو خپل ځان سره خواړه درمل پاکې اوبه او کمپالې داسې شیان چې دوی یخونه وهي اوله کې ماشومان زنانه سپینګري را وباسي هغه ځای کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده هغه ځای کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي نو دا بهترینه او
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی اوبه دي چې خلک یې له ځانونو سره یوسي. بیا هم تاسو ته راځم، خو مخکې تر دې چې بیرته دا د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم، په اوروزګان کې د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، دا سره اورو.
نمی آلادا دی در تنازی وسیلی دری خروا دری نیم خروا را غنم می جارا کرده و آقای وشکر در یورو در خول الانی کرد که در غصره اینو خونه در غصره و نوری در بلی و نوری و نوری بسی و نوری
نم آجی عبدالرزاق در توانون خونه دونی توانون آورا سوال در سرگو تورا چی در دمز اگی سا یه سا جمعون راشوه سلو پر دغلو کتا باندی در دغه کوڅه سمور په دغه کوڅه کې در د اوبو د دغه سره نسو تیرې دلای دیس خامسه انو تاوانونه خیره سولې دمځ کې وی وړلې وروره پسونه وی وړله ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوډونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کې سره کړی دي نو خو وس خپل سر نسو په جوړ دولت خو که موږ سره کومه کوي خو چې دغه موږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د موږ د کورونو سره د اوبو وګرځي دا خو موږ ته ډیر
سید نبی دیده داغ وطن منو چرت می نکی زکر کرده دا پوستگری آقا نکی بیا بلا منو بیا می دا پرادا گوانی آنی وطا دیک کرده وقت می داغ کرده آقا می بیا بلا وست کمم وار ولی ما لاخ پا پسر که گرده داغیس مسلمانان و تغنمان و دست رایون سر ونر و لخ اپنی و رو خدا گربوی دلاس بخدا که یو بسمان کلاری کلیس
په تیر پسرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو له امله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په زرګونو جوړی بم ځکه ورانه شوې ده. په زرګونو کورونه وران شوې دي او آی او ایم وایي چې شاوخوا 15,000 افغانان د خپلو مینو پریښودو ته مجبور شوي دي. پسرلی ته څو ورځې پاتې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ خلکو ته د دې له خاطره چې بیرته له دغسې ناورینونو سره مخامخ نه شي او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پي څوکړي؟
د ما وړاندیز دوه برخه لري. یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ساده ده. دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښو په وړاندې کوم اداره چې ده د دې بودیجه ډیره کړي او مسلکي او تخنیکي لیکړي تر څو وکولای شي چې د پیښې راتلو نه مخکې دوی تیاری تخنیکي تیاری او مالي تیاری دی ولري. د بودیجې کمښت سره د مخ نه شي چې بیا سیلاب راشي په دې وایي چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو نړیوال موسسات نه به پوښتنه کوي. دا نه بودیجه ډیره کړي دولت او دغه تر څنګ د وړاندویلو سیستمونه د دولت پیاوړی کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې دوی وړاندوینه کوي. په نورو نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په 2 ساعتو کې وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله داده چې خلک د سیلابو د وچکالیو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي منیسي. ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب د خدای راضي، صحیح ده چې وچکالی خدای تعیین کړې ده، خو موږ سبب ګرځېدلې یاسو، موږ باعث سوي یاسو چې اقلیم کې ګوتې ووهو، د اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې که چیرې وړاندوینه کېږي، که چیرې پیغام درسېږي په کلیو ولسوالیو کې، خلک دې ځانونه تیار کړي. که ویل کېږي چې سبا یا بله ورځ سیلاب راځي، خلک دې جدي توجه دې وکړي او ټول سره دې راټول سي او جامعه مشخصه کړي چې چیرې به تېښتو، کوم ځای به تېښتو، څنګه به راباسو کلي نه چې زیانمن نه سو، او څنګه به راوځو، او کوم کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم زیانمن نه سو. دا یې مار وړاندوینه ده او خلک جدي وسي. که چیرې جدي ونیول سي او که چیرې خلک پوه نه سي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تېنه وتښتو، هموغونه ډېر زیانمن کېږي. دا
سلیمان خیل صاحب، سلیمان خیل صاحب، د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړله چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چاته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولی؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
بالکل، دا ډیر ښه وړاندیز ده. دا کولای شي داسې کار وسي. خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډېر ضعیف سیستمونه لري. دوی په 2 ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډېر زیات دقیق نه وي. بعض وخت داسې کېږي چې دوی سیلابو وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخان کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینه سیستمونه د دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسي او د سنټر تر څنګ ما منګه داسې یو اداره ولرو چې د عاجل عملیاتو لپاره دوی اداره اوسي، بیچاره کې ډاکټران اوسېږي، متخصصین اوسېږي، د سیلاب متخصصین اوسېږي، همداسې د نجات ټیمونه اوسېږي چې دوی وکولی سي صفحې ته په څلیر ساعتونه مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس ګوره رادار له طریق نه دغه د هوایي او چلند وزارت سره دا سیستم ده. په دې په حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسېږي چې دوی وکولی سي وړاندوینه وکړي، یعنی دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی ډېر سي، وکولی سي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یو ځای سي.